ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام مچې خدای منو ورېدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د شنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن کې د برازیل لس بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچګونه پیلو
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وای ضرب از پوزی عملیاتو ډیر ګټه تر لاسه کړي او اوس مشکل پړاو د دغه عملیاتو څخه به کور شوي د قبایلو سیمو خلکو پر ځای کېدل دي سلنکاران وای د عملیاتو ګټه به هل عملی وي چې سیمه کې سیاسي اصلاحات وشي
د پاکستان سینیټ خارجه چارو کمیټې په حکومت غا کړی چې افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې موجوده ټول خندان لری کړی او دا پروسه کامیاب کړی دغه کمیټې ته خارجه سکرټر ویلي خبري اترې به روان میاشتې تر اخره پورې پیل شي
بای چې موږ په ګډه چې دا کم چار ملکی کم کانفرنس یا کم اتحاد چې جوړ دی په دې کې ناسته په ذریعه باندې چې څه مسلې موږ دواړو ملکو ته پیښې دي بای چې د دې یو په ښه طریقه په ښایسته طریقه حل راوړو
او عراقی چارواکی وی عسکرو یې رمادی خر په مکمل توګه داعش څخه خپل کنټرول کې اخیسته او ملګرو ملتونو شام ته خبرداري ورکړه چې علی پو کې د نورو بمبارو سره عام وګړي د ډیر مشکل سره مخ کې دي شي
سرچ کې تاسو واوریدل اوس غواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د خیبر پختونخوا په خبر خار کې د ترهګرۍ او تندروي په خلاف جاری هلو ځلو او قبایلی سیمو کې د کډوالو بیا آبادولو په چارو تفصیلي خبرې اترې شوې دي د پختونخوا گورنر وزیر اعلی د پوز مشر او نورو اعلی چارواکو په غونډه کې برخه اخیستې ده د اپیکس کمیټې په غونډه کې د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د قبایلو او د پختونخوا د ولس د کلک عزم ستاینه وشوه د پوز مشر جنرال راحیل شریف وویل چې سخت وخت د کډوالو په خپلو علاقو کې په ښه طریقه آبادول شروع شوه دی
پاکستان کې خارجه سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي تمکی کی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به د روان میاشتې تر اخیره تر سره کیږي ښاغلی اعزاز احمد چودري د سینیټ قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال یادونه کړې چې پاکستان غواړي د جوړجاړي دغه پروسه زر تر زره مخ په وړاندې لاړ شي هغه زیاته کړې چې سعودي او نورو اسلامي هیوادونو هم د وزیر اعظم نواز شریف سعودي ته د سفر پر مهال د پاکستان د دې هڅو ډیره ستاینه کړې
د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله وای د حکومت د داوه باوجود صوبه کې د خلکو د بدرکه لړې دوام لري د ایران سره په سرحدي علاقې کې نن یو بل مړې مندل شوې ده په دې حق نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې اورو
چارواکي وی دغه پیښه د ایران او سرحدي پولیسو ته جوخ د تربت د کیچ په سیمه کې رامنځته سواله د کیچ د پولیسو ځلی مشر وویل چې دغه و جلسوي قسم مړی د کلاتک زخه تر لاسه شو د پولیسو افسر وی چې د پر بدن باندې هیڅ ډول د مرمۍ نشینو شانې نشکاری د د پیژندګلوي د ماستر نواب مهراب په نامه باندې سویدا پولیس وی چې د کیچ د خیرآباد د سیمې اوسیدونکو دی په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې حکومت د کامی عملیاتو د پلان لمخه دلته تر نظر زیات کسان نیولې دي د دله خلیص چې پر قانوني تګلارو باندې عمل درآمد نه کوي
بلوچستان سره تقریبا زارو اساسي کارکونان غیب دي او جمهور تنظیم سره ریکارډ دي 3500 خلکو کا ریکارډ زر سے زیاده د مسخ شده لاشې برآمد او سوال دي
بلوچستان حکومت وی چې د بيدرکسو خلکو شمیر ډیره کم ده حکومت د بيدرکسو خلکو دره خوش کې دوله پاره درې کمیسون هم په کار چولې دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو رادیو کوټا
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري
امریکا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې یاغیان په سرخار کابل کې د بهرنیانو په میلمستونونو باندې روانه میاشت د بریدونو پلان جوړوي نن د سه شنبې په ورځ امریکایي سفارت په خپل یو بیان کې ویلي دا خبرداري ورته د رسیدلي راپورونو په اساس دي خو د وخت هدف او ځای په باب یې نور معلومات نه دي ورکړي بلی لوری تا پا داسی حال چی پاکستان سرخار اسلام آباد کی یو مذهبی مشر مولانا عبدالعزیز پا سر جماعت بانده دا عملیاتو او دا شوی جول دا محسلینو دا وجنی پا مقدمه که دا پخوانی پوزی صدر جنرال پرویز مشرف تا دا بخنی اعلان کرده. هم دا دخ جماعت دا شهده فاوندیشن نومی یو سازمان ویلی دا مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعی ده. یاد شوی تنظیم نن دا سیشن بی پا ورز سر جماعت که دا یوی غونج پا وخ ویلی چه مولانا عبدالعزیز دا ملایت دکتاتوری عملی کرده.
هند کې د انټرنیټ یو برابر مواقع ورکول مرستیالانو د حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. حکومت ملک د انټرنیټ په تیزی سره د خورېدو په مهال د فیسبوک لخوا د محدود مفت سهولت ختم کړی دی. فیسبوک هند، پاکستان او نورو ملکونو کې د سرحده پورې د مفت انټرنیټ سهولت ورکړی دی. فیسبوک د هند د فیصلې وروسته ویلي دوی به انټرنیټ ته د مکمل رسایې او د دې په لار کې د خنډانو ختمولو لپاره کار کوي.
شام کې ملګرو ملتونو د سوریې حکومت غوښتونکو ته خبرداری ورکړې که چیرې دوی د الیپو خاره ګیر چاپېره نیولو کې کامیاب شول نو ملګري ملتونه به خپل بشري مرستې د 300,000 کسانو برابر شمیر ته راښکته کړي. ملګرو ملتونو ویلي سوریه توانېدلې چې د یاغیانو د وسلو هغه لارې بندې کړي کوم چې د ترکیې سرحد سره تړلې وي، او که حکومت خپل عملیات په سیمه کې مخې ته ویسي نو شاوخوا 100,000 یا 250,000 نور خلک هم د ښار نه وزی. نور تفصیل په دې حکله زموږ همکار صدقه جان په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
په شام کې د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د ورستی جاج ترڅنګ د تنظیم د خوراک څانګې ورلد فوډ پروګرام ویلي 20,000 خلکو ته په بیړنۍ توګه د خوراک رسولو کار یې پیل کړی دی چې د حلب ښار نه وتلي دي او د ترکی سرحد سره نږدې دېره شوي دي. شام کې د ورلد فوډ پروګرام مشر جیکب کرن ویلی په حلب یا الیپو خار کې حالات انتهایی کړکیچن دي. په تیره هفته کې حکومتي ځواکونو د حلب په لورې پرمختګ کړی دی او هغه باغیان چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف جنګیږي د ماتې سره یې مخ کړي دي. د دې ترڅنګ روسي جنگی هوایی جهازونو په شمالي شام کې د باغیانو په هدفونو بمباری جاری ساتلې ده چې په نتیجه کې د امریکې په ملاتړ کې جنگی دونکي باغیان په سرنګونو کې په پناه اخستلو مجبور کړي دي. په عین حال کې کینیډا اعلان کړی دی چې دا میاشت به په شام او عراق کې داعش خلاف هوایی بمباری ودروي. د ګول یا دوشنبه په ورځ خپل اعلان کې وزیر اعظم جسټن ټروډیو وویل کینیډا به د فروری په 2 نیټه داعش خلاف بمباری دپاره ګمارل شوي خپل شپږ جنگی جهازونه بیرته راغواړي، او دا رنګ به وزیر اعظم ټروډیو خپل انتخابي لوز هم پوره کړي. بلخوا په واشنگټن کې وایټ هاوس ویلي ټروډیو د صدر براک اوباما سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړه مشرانو منځني ختیځ نه بهر د داعش د حملو په تناظر کې ډلې ته د ماتې ورکولو په ضرورت زور هم واچولو.
کینیډا وایي دوی به روانه میاشت په عراق کې او شام کې د داعش په خلاف بمباری ودروي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډیو د پیر پورس ویلي چې د 2 فروری پورې به د کینیډا شپږ جنگي جازونه واپس راوبلي. دوی تیر کال د انتخابات وړاندې لوس کړی و چې دغه کسان واپس رابلي. دی وایي د امریکې په مشرۍ کې هوایی بمباری د لنډې مودې کامیابي راوړلی شي خو ځپلي خلکو ته تر ډېر وخته پورې جاري ساتلو له وجې فایده نشي رسولی.
د یمن په سویلي ښار عدین کې د یمني ځواکونو او القاعده ترمنځ د سه شنبې په ورځ نښتو کې په لسګونو تنان وژل شوي. جګړه منصوره ولسوالۍ کې پیل شوله. ځایي خلکو ویلي یمني پوځیان د سعودي جوړ شوي اتحاد د هوایي مرستو په ذریعه جګړه مخ په وړاندې وړله. د تیر کال راهیسې حکومت هڅه کوي چې عدین ښار بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي او هوڅي یاغیان د دې ښار نه وباسي. د یمن سرښار، سنا او نور شمالي سیمو اوس هم د هوڅي ډلې د ولکې لاندې دي.
د امریکې شمالي مشرقي ریاست نیو هامشر کې د سختې وارې باوجود د سیاسي ګوندونو لخوا د کاندیدانو د نومولو لپاره رای اچول شروع شوي دي. ډیکسویل ناچ کې د اوهایو ګورنر جان کاسیک تا 3 ملاو شوي دي او دا د عربپتي ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکولو لپاره کافي دي. د ورمونټ نه سینیټر برنی سینډرز د ډیموکریټ څلور واڼه ووټونه ترلاسه کړي دي. کاسیک او سینډرز هارټس کې هم ګټلې ده.
د جرمنی سویلی کې دوه مسافر وړونکي اورګاډي جنگیدلی چې لکبل اته تنه وژل شوی او شاوخوا سل کسان نور ژوبل دي. دا ټکر د مونشن ښار نه 60 کیلومتر لرې شوی. ځایي پولیس ویلي لږ تر لږه 50 تنه داسې ټپیان وو چې ژوند یې د خطر سره مخ دی، او د ټکر وجوهات په هکله هم سمدستي کوم واضحه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د تایوان پولیس د خالی پورس په زلزله کې د راغورځېدلې اوولس چتیزه ودانۍ مالک نیولې دی. په دې پیښه کې څلوېښت کسان مړه شوي وو. لین مینګ هو باندې تور لګول شوی دی چې ده د بې غورۍ نه کار اخیستی دی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تاسو سوشیبو کې د امریکا نیو هیمپشیر ریاست ته بوزو، چرته چې د صدارتي ځغل کې د سیاسي ګوندونو لخوا د خپل کاندیدانو نومولو لپاره رای شروع شوه دي. د آشنا ریډیو خبریال ایوب خورین سره برابطه کوو، هغوی نه بروسته تفصیل اخلو. خړومبې براشو د پېښور ښار نه یو رپورټ پلو، چرته چې د پېښور کې یو غونډه شوې ده د ترهګرۍ او تندروي په حق لبانې په مختلفو چارو غور شوه دي. د پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی، د پوز مشر او نور اعلی چارواکي چې د اپیکس کمیټې غړي دي دوی غونډه کړې ده، او په دې کې د قبایلي سیمو او د پښتونخوا د ولس د کلک عزم ستاینه کړې ده. د پوز مشر وایي چې ګران وخت اوس شروع شوی دی چې په ښه طریقه د دغه ځای نه کډې کوونکي خلک په خپلو علاقو کې آباد کړي. نور تفصیل یې د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
جنرال راحیل شریف اویل د کامیابو عملیاتو نه پس سیمه کې حکومتي عملداري په ځای کړې شوې ده، خو اوس په ګرانه مرحله د بیکور شو خلکو خپل کورونو ته واپس ستانه کول وی، او د پټولو متعلقه ادارو غږ وکړ چې د بیا ودانۍ کارونه د خپل وخت پوره کړي. خو په دې حق لچ ډیوه راډیو د امنیتي چارو د یو سیډونکو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې وکړې، نو هغه وویل دی کې شک نشته چې فوزي عملیاتو ډېرې ګټې ورکړې دي، خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې فاټا کې سیاسي او انتظامی اصلاحات رامنس تکړی شي.
دا غونډه په کار وا د دې وخت دا څنګه چې اپریشن زر بیازر دی د دې دوا مین پرانک سیکم دی نو هغه یو فاټا دی او یو کراچی سیچویشن دی. نو په فاټا کې چې کوم ګینس شي دی دا وی د کنسولیډیشن د پاره د مضبوطوالي لپاره زوی دی چې فاټا کې
زیاتوی د فوزی عملیاتو مثبت نتیجې به تر یو وخت ښکاري، خو که اصلاحات ونه کړی شول نو یو ځل بیا به ستونزې پیدا شي. دغه ورځ آی ایس پی آر خپل خبر کې زیاتوی د اپیکس کمیټې غونډه کې جنرال راحیل شریف د فاټا او پښتونخوا د خلکو د ترهګرۍ په ضد قربانۍ استایلې. خو د سیاسي چارو یو څېړونکي ایمل خان خټک وایي حقیقي مانو کې به دا ستاینه د بې کوره شو خلکو په عزت خپل کورونو واپس تنول وی
ضرب عذاب د اپریشن په نتیجه کې عملیات په نتیجه کې پلکونو خلک به کور شول، او هغه کډوالو سره هغه رنګ مرسته ونه شو یا ای په هغه طریقه باندې به تا ستانه نه شول چې څوک ستانه شي وي دینو غم د داسې ژوند تیرې لکه جنگي کې بیان په شان. نو د دې خو بین المللي اصول دي چې کله یو سړی به کور شي او نو هغه په کار دا دی چې هغه په یو صحیح طریقه باندې بیرته لاړ شي، او د بیرته استولو نه مخکې هغه علاقه کې کوم ځای کې چې هغه بیرته دي هغه کې داسې شرایط برابر شي چې د هغه ژوند ژواک ته پکې خطر نه وي.
د اپیکس کمیټې غونډه پېښور کې په داسې مهال شوې ده چې تیره میاشت کارخانو مارکیټ پېښور، مردان، نادرا دفتر او باچا خان پونتون چارسدی کې بریدونه شوي دي چې پکې شلګونو تنانو ژوند بایلل دي، او نورو تعلیمي ادارو او سرکاري دفترونو باندې هم د حملو دړکې ورکل شوې دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو راځو یو بل ریپورټ ولورې ته چې د پېښور د اپیکس د کمیټې غونډې پر مهال وویل شول چې په قبایلي علاقو کې بیرته خلک خپل علاقو کې آبادونه یو ګران عمل بلي، او دغه ستونزه څومره لویه ده. دا او په سیمه کې د ترهګرۍ او تندروي پر ضد عملیاتو په چارو د ډیوه ریډیو څېړنکار اسماعیل خان سره زموږ همکار نصیر کاکړ خبرې کړې دي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره واورو.
دا سیده چې تر اوسه پورې خو عملیات روان دي، اپریشن ضرب عذاب روان دي، نو هغه چې تر اوسه پورې تمام شوی نه او بیا د دې چې کوم ټول اهداف دي هغه ترلاسه شوی نه، نو سویل ګران دي. سره د دې چې کوم آزاد شمار دي د حکومت دا اړخ چې کوم غور کېږي ورکول کېږي هغه کې دا ویلي شوي دي چې دغه رنګې پیښې د ترهګرۍ یا چې کوم د چودنې یا د مرګ ژوبلې چې کوم دغه دي په هغې کې تقریبا 50% کمې راغلی دی، او نور دغه رنګې واقعات او پیښې چې کوم دي په هغې کې هم ډېر غټ دغه شوي دي، حالات کوم دي نو نارمل شوي دي. خو بیا هم دا به تر هغه وخت کتل کېږي د فوج دغه چې کله دا عملیات پای ته ورورسي دا خلک بېرته واپس کړي خپل وطن ته لاړ شي، بیا به کتل شي چې دوی چې کوم اهداف وو هغه واقعتا ترسره شوي دي که نه.
او اسماعیل خان صاحب، که څه هم دغه اداګانې را روانې دي، خو بله خواته که وکتل سي په خپله دغه وسلوالې ډلې لا اوس هم دومره توان لري چې چیرې هم وغواړي هلته د خپل عملیات کوي او بمی چاودنې هم کوي. د بچا خان پوهنتون خبره به وکړو او په وروستیو کې د کوټې چاودنه
داسې ده چې د دې خبرو زمان دې خیال چې دغه رنګې پیښې زر په ختمېدو دي، تر څو پورې د دې مسلې مستقل حل دی راوستل شوی، نو تر هغې وخته پورې خو به دغه سیزونه جاري. او په دې باندې دا زما خپل فکر دا دی چې فوج او د حکومت ته دواړه په دې خبره باندې پوه دي چې دغه رنګې پیښې به کېږي، ځکه چې ځای په ځای باندې د دې نیټورک موجود دی، دغه رنګې ډلو سیلونه شته دي، او دوی اوس هم دغه لري چې دغه رنګې کاروایان څنګه چې دي په آدم پبلک سکول کې کړی وه، یا دغه رنګې باچا خان کې، یا دې نه مخکې د پی ایف بډ ابیر، یا دغه رنګې نورو ځایونو کې چېرته کې دا رنګې دي کاروایانې کړي دي عملیات کړي. زما خیال خپل دا دی چې دغسې دوی توان لري چې دغه رنګې به دي دغه رنګې کاروان دي دغه لري چې بیا هم وکړي تر څو پورې چې دې مسلې مستقل حل نه راوته.
کوم چې د بیرته آبادونې پروسه ده د خلکو په خپل کلو بانډو کې، په هغه کې څه مشکلات دي حکومت ستاسو په نظر؟ هغه غټ غټ مشکلات کله چې
پلان ته مشکل خو چې کوم دی د مالی وسایل ده، ځکه چې حکومت دې د پاره کم پیسې په بجټ کې خو دی هغه مره پیسې ورکړې نه دي، او دا غي دغه چې کوم دی نو د دوباره آباد کړئ چې کومه پروسه ده هغه تر اوسه پورې په هغه شان مخې ته نه ده تللی څنګه چې دوی غوښتله، او د هغې په وجه باندې دا ټول دغه د دې واپسي د کړو هغه لیټ شوی ده.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب، کور ودان.
وایس اف امریکا دی وریجو خبری خپرونه لا دوام لري. خدرمن اوریدونکو، پاکستان کې خارجه سکرتار اعزاز احمد چودري ویلي تما سرګندوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې د روان میاشتې تر اخره پورې پایلېږي. او بلې لوري ته د خایمه کمیټې سنیټر داوود تاجکسی ویلي دي چې افغانستان او پاکستان ته پکار دی چې یو په بل باندې د تورونو لګولو لړۍ ودروي او تر څو وشي کړي چې د سولې دغه پروسه مخ په وړاندې بيسي. نور تفصيل د ډي وريجو خبريال پیر ولچانه په دې ريپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
په دې موقع د کمیټې غړو حکومت باندې دا ځلې د خبرو اترو عمل بغیر د سخند نه جاري ساتلو او د غټولو خندانو مخه نیولو ټینګار کړی دی، د کم له کبله چې امن مذاکرات ځنډېدلی شي. ډیوه ریډیو چې کله د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړي سینیټر داود خان اچکزی نه وپوښتل چې د دوی په نظر کې د مذاکراتي عمل لپاره کم عوامل زیاني دي، د څه په بنیاد چې دوی دغه خدشات لري، نو د خپل جواب څه داسې راکړ.
په مختلفو واقعیات دا تاسو ولیدل چې دلته دغه بعد چې دا مذاکرات شروع دي، په افغانستان کې هم د پیښې راغلي دي او په پاکستان کې هم پیښې سوي دي، خو په کار دي که کومې پیښې هلته کیږي د اخو هم باید تعاون په کار دي، او که دلته په پاکستان کې هم کومې پیښې کیږي باید چې د دې خو هم تعاون ورسره په کار دي چې یو پر بل باندې صرف الزامات نه وي، او کومې مسلې چې را پیښې دي دواړو ملکونو ته دغه شی واضح دي که په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې به هم نه وي، او که په پاکستان کې نه وي په افغانستان کې به هم نه وي. نو بجای د دې چې موږ یو پر بل باندې الزامونه اچو، باید چې موږ په ګډه چې دا کم چار ملکی کم کانفرنس یا کم اتحاد چې جوړ دي کې ناسته په ذریعہ باندې چې څه مسلې موږ دواړو ملکونو ته پیښې دي باید چې د دې یو په ښه طریقه په ښایسته طریقه حل راوړو.
د جوړجاړي عمل پیل کولو په ترڅ کې د یوې تګلارې جوړولو لپاره د پاکستان، چین، افغانستان او امریکې په استازو باندې ګډ څلور ملکي غونډې دریم پړاو د تیرې خالی په ورځ اسلام آباد کې ترسره شوې او د دې غونډې په شریک اعلامیه کې په افغان طالبانو باندې یو ځل بیا امن مذاکراتو ته کېناستلو غږ شوی دی او شریک اعلامیه کې تمه څرګنده کړې شوې ده چې دا مذاکرات به د روانې میاشتې په اخره کې بحال شي. هم په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکي غونډې لومړی پړاو ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارج جا چارو سلاکار سرتاج عزیز افغان طالبانو ته ځنې رعایتونو وړاندیز کړو او د ویلیو چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د خبرو اترو نه انکاری طالبانو خلاف د طاقت د استعمال نه ډډه کول پکار دي. د سرتاج عزیز په دغه وړاندیز باندې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او سیړونکو نیوکه کوي. هم د خارجه چارو قائمه کمیټې بل یو غړی سینیټر طاهر مشهدی چې تعلق د ایم کیو ایم سره دی وایي چې افغانستان کې د امن لپاره پاکستان ته خپل هلې ځلې جاری ساتل پکار دي. خو دې زیاتوي چې پاکستان ته داسې اقداماتو نه ډډه کول پکار دي د کم د وجه چې پاکستان لخوا د طالبانو سره د بې ځایه همدردۍ یا د دوی د پرې کولو تاثر خوریږي.
نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھاتے ہو اٹ مینز آپ ریکگنائز کر جاتے ہو ان کو ریکگنائز کر جاتے ہو ایز اے پاور ایز اے اتھارٹی. تو میں تو پرسنلی میں اس چیز کے خلاف ہوں. ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی قسم کی نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے.
دی وای چې یو منتخب حکومت چې کله ریاست مخالف جنگیالو سره خبرو تکینونو دا په اصل کې د هغې وجود تسلیموي او زه د دې خبرې په حق کې نه یم. خو څلور ملکي اتحاد د افغانستان د مستقبل لپاره چې کومې هلې ځلې کوي دې ته ضرور موقع ورکول پکار دي، باوجود د دې حقیقت چې طالبان به نه خو د تشدد لاره پرېږدي او نه به د خپلې اجنډې نه په شا کېږي. خارجه سکتر د قائمه کمیټې غونډې په وړاندې دا دعوه هم کړې ده چې اسلامي نړۍ د ایران او سعودي عرب ترمنځ شخړې هوارولو په ترڅ کې پاکستان مسالیتی کردار ته په قدر سره ګوري. واضح دی وی چې سعودي عرب دا تاثر ردوي چې ګنې پاکستان دغه مسالیتی کردار لوبوي یا سعودي عرب ورته په دې حق لري سهاله زلو کول ویل دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ په ضد جوړ سلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د کردار په حق له خارجه سره قطر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جوړیدونکو د هر یو اتحاد حمایت کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
وائس آف امریکا دیو ریڈیو
استاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
رانو ریڈن کو استاسو کراچی ته بوزو چرته چې په داسې حال کې چې د پاکستان قومي فضائي کمپنۍ پی آی ویاند ویلې دی د پی آی ځینې پروازونه روان کړي شوي. ولې په اتمه ورځ په کاربندیز بوخت دغه ادارې کارکونکي وای ویاند غلطه شمیره ښایي. بل لور ته د کارکونکو یو مشر ډیوه راډیو سره خبرو کې ویلي د نن شپې پورې امکان د حکومت سره خبرې پیل کړي. د پی آی د کاربندیز په اړه نور تفصیل د فضل عزیز په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان قومي فضائي کمپنۍ پی آی اے ویان دانیال ګیلانی ویلي د تیر شپې راهسې په ملک کې د نن او بهر ملکونو سره د پی آی اے شلو جهازونو پرواز کړی دی او نوموړي ویلي د جهازونو روانېدو سلسله په حقیقتو ده. ولی د پی آی اے کارکونکو چې په اتم ورځ هم په کاربندیز ناست دي، د کارکونکو لخوا حکومت سره د خبرو دپاره جوړې ګډې کمیټې ویان نصر الله افریدي ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویل اول دومره جهازونه نه دي چلیدلي څومره شمیره چې ښودل کېږي او بل دا چې د جهازونو کارمندان په زور راوستل شوی دي.
هغه پر هغه یې کې چې ریاستي قوت استعمال شولو په دغه طریقې باندې حدود او فلایټونه ایجاد کړو. اولنی خبره دوه خبره دارا چې تقریبا پی آی اے یو سل څلوېخت فلایټونه ویرې زباندې دي تقریبا یو سل او یو سل څلوېخت په ان بټوین دي کنه. په دې کې کدرې څلور فلایټونه ویچات شي په دغه طریقې باندې تھریټننګ باندې.
نو موږ زیاته کړه پی آی اے سره ټول غټ او واړه اته درش جهازونه دي چې د مسافرو د پاره چلیږي. په دغه شمیره کې شل پروازونه هیڅ نه لري. بل لور ته د ګډې کمیټې غړی او د پی آی اے د کارکونکو د یوې اتحادیې مشر هدایت الله خان وایي د مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت دا تور لګوي چې دغه کاربندیز ته سیاسي رنګ ورکول کیږي. خو نوموړی وایي د پی ای د کارکوونکو ټول واک اختیار هم د دغه ډلې د خلکو په لاس کې دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې نوموړی وویل د حکومت د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار او دوه درې نور مرکزي کسان په دې پسې لګېدلي دي چې قومي فضايي کمپنۍ خرڅ کړي.
د خپل مطالبه پورې بناسو نن امید دی چې رابطې شروع دي کېدی شي ماخام لس بجو پورې شپې مطلب لس خو نه خیر نه مخکې مخکې داسې پازیټیو سره حل روزي امید د خدای نشته د ګورنمنټ.
د پی ای په احتجاج او کاربندیز ناست کارکوونکي وایي د حکومت نه د یو کال پورې د ادارې نه خرڅولو وخت غواړي او که اداره بیا هم په تاوان کې وه کال وروستو دي خرڅ کړي. بل لور ته د کراچي ایئرپورټ هوټل د چارواکو په وینا په هوټل کې د تیرې یوې اونۍ نه غیر عمرې لتلونکي 270 کسان د نن سهر پورې ناستو او نن د مختلفو شخصي کمپنو د لارې عمرې لا ولېږل شو. د سیول ایویشن تر مخه د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر نه د پی ای په ملک کې د نن او بهر ملکونو سره تلونکي راتلونکي ټول پروازونه نن هم منسوخ شوي دي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد او لاهور نه علاوه د ملک په نورو ایئرپورټونو باندې هم د پی ای تګ راتګ بند دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې منظم بو بزو سنگه چوریدونکو ته موویل چې دلته امریکا په نیو هیمشیر ریاست کې د صدارتي ځغل کې چې کم د سیاسي ګوندونو ګوندونه خپل نمائندگان به منتخب کوي د هغې دپاره رای شروع شوې ده. نو نن موسم چې مونږ کته نو هغه ځکه واره هم و نیو هیمشیر کې نن فورکاست شو و. دا وخت دی وړه د آشنا ریډیو او بخه د آشنا ریډیو خبريال ایوب خورین سه مونږ سره د نیو هیمشیر نه نه پنهغه په ټلیفون ملګری شوه دی. د دوی نه برسته تفصیل اخلو. ایوب خورین سه په خیر راغله.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل هوا ډېره سړه ده، منفی 2 سانتي ګریډ باندې ده. پرون ډېره واوره وسوه، شپږ 2 انچه واوره شوې ده. اوس هم پرته ده، خو سهار چې کله زه راووتلم د رایو مرکزونو ته خلک په قطارونو کې ولاړ دي رای اچوي او خپل ووټنګ شروع ده. دا نمایندگان نه بلکې زه به داسې ووایم چې د ولسمشری یا د جمهور ریاست د صدر د کاندیدیت د ټاکلو انتخابات دي. یعنی ډیموکراتس پاری کې دوه کسان اوس غواړي چې د ډیموکرات کاندید شي، بیا وروسته ولسمشر کیږي. نو په دوه کسانو کې برنی سانډرز او هیلری کلینټن ترمنځ مقابله ده، یا د دوی ترمنځ سیالي ده. او په جمهوری غوښتونکو ګوند کې په ریپابلیکنز کې کاندیدان ډیر دي، خو ډونلډ ټرمپ کې تر ټولو مخکې ښکاري. دا انتخابات د نن ورځ تر څلورو بجو پورې به داسې واضح شي چې په دغه سټیټ کې څوک مخکې دي، او همداسې به بیا روانې تر څو چې 50 سټیټونه یا 50 ایالتونه په ټولو کې به دا کار کېږي. ډیموکرات به خپل کاندید خوښوي چې برنی سانډرز، چې هغه ځان یو سوشلیست ډیموکرات بولي، سوشلیست انقلابي نظریې لري، د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د سرمایدارو پر ضد ډېری ویناوي کوي. هغه وایي چې غریبي طبقې ته، منځنۍ طبقې خلکو ته باید ډېر کار وشي. هیلری کلینټن د سټیټس کو یا د اسټابلیشمنت برخه بلل کېږي. هغه هڅه کوي چې خپل ملاتړي لري، چونکې یو سیاسي کورنۍ نه سابقه لري، د بهرنیو چارو وزیره وه. د بل کلینټن کمپاین ورته کوي چې پخوانی صدر وو دوه ځلې. نو مقابله ګرمه ده. دغه ایالت مهم په دې ده چې په دې کې دا لومړنی ایالت ده، او دلته نه هغه سټیج سټ کیږي. دلته انډیپینډنټ ووټرز یا آزاد خلک ډېر دي. 40% د دې ایالت رای ورکوونکي یا ووټرز نه دیموکراتان دي او نه جمهوری غوښتونکي دي. نو دوی چې کله دا پریکړه وکړي په ټول ملک کې، په ټول متحده ایالاتو کې، د دې یو نمونه ګیری کیږي، یو سامپلینګ کیږي چې په ټول هیواد کې اصلا څوک خلق خوښوي او څوک د دې وړتیا لري چې هغه راتلونکی ولسمشر شي. نو جمهوری غوښتونکي هم هڅه کوي چې داسې یو کاندید غوره کړي چې هغه بیا عمومی اصلی انتخابات بیا وګټي. او جمهوری دیموکراتانو کې هم شک ده
چې هیلری کلینټن خو پاغی انتخاباتو کې وی بریالی خو کچیر ته برنی سینډرز اوس خپل ګوند کې د برنی سینډرز نه وګټي.
سید ایوب خورین صاحب ډیره مننه، راتلونکي خبرونه کې به کوشش کوو چې تاسو سره مو بیا رابطه وشي. تر دې وخت پورې تاسو ډیره مهرباني، ډیره مننه.
مهرباني ستاسو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تری مشه قدر من اوریدون کو یو زل بیا تاسو ته په خبرونه کې هر کله و یو زم تاسو قربانا منزه شهید
او زم ارباب محمود
تاسو په هم راګرځو. اول د مهم خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف وای ضرب از فوزی عملیاتو ډیرې ګټې ترلاسه کړي او اوس مشکل پړاو دغه عملیاتو څخه به کور شوی د قبایلی سیمو خلکو پر ځای کېدل دي. سړنکاران وای د عملیاتو ګټې به هله عملی وي چې سیمه کې سیاسي اصلاحات وشي.
د پاکستان سنیټ خارجه چارو کمیټې په حکومت غږ کړی چې افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې موجوده ټول خنډونه لرې کړي او دا پروسه کامیاب کړي. دغه کمیټې ته خارجه سکرټر ویلي خبرې اترې به روانې میاشتې تر اخیره پورې پیل شي.
بای چې موږ په ګډه چې دا کم چار ملکی کم کانفرنس یا کم اتحاد چې جوړ دی په دې کې ناست په ذریعه باندې چې څه مسلې موږ دواړو ملکو ته پیښې دي بای چې د دې یو په ښه طریقه په ښایسته طریقه حل راوړو.
او عراقی چارواکی وای عسکر یا رمادی خر په مکمل توګه د داعش څخه خپل کنټرول کې اغسته او ملګرو ملتونو شام ته خبرداري ورکړي چې الیپو کې نورو بمبارو سره عام وګړي د ډیر مشکل سره مخ کې دي شي.
سرچې کې تاسو ووریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د خیبر پختونخوا پېښور ښار کې د ترهګرۍ او تندروي په خلاف جاري هلو ځلو او قبایلي سیمو کې د کډوالو بیا بادولو په چارو تفصیلي خبرې شوې. پختونخوا ګورنر، وزیر اعلی، د پوز مشر او نورو اعلی چارواکو په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډه کې برخه اخیستې. د اپیکس کمیټې غونډه کې د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د قبایلو او د پختونخوا د ولس د کلک عزم ستاینه وشوه. د پوز مشر جنرال راحیل شریف وویل چې سخت وخت د کډوالو په خپلو علاقو کې په ښه طریقه آبادول دي.
پاکستان کې خارجه سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي تمکی کی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به د روانې میاشتې تر اخیره ترسره کیږي. ښاغلی اعزاز احمد چودري د سنیټ خیمه کمیټې ته د وینا پر مهال یادونه کړې چې پاکستان غواړي د جوړجاړي دغه پروسه زر تر زره مخ په وړاندې ولاړه شي. بلې لورې ته امریکا په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداری ورکړي چې یاغیان په سرخار کابل کې د بهرنیانو په میلمستونونو باندې روانه میاشت د بریدونو پلان جوړوي. نن د سه شنبې په ورځ امریکایي سفارت په خپل یو بیان کې ویلي د خبرداری ورته د رسیدلي راپورونو په اساس ورکړی شوې ده، خو د وخت هدف او ځای په باب یې نور معلومات نه دي ورکړي. اخوا په داسې حال چې پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو مذهبي مشر مولانا عبدالعزیز په سره جماعت باندې د عملیاتو او دا شوي ډول د مسلینو د وژنې په هکله د پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف ته د بخښنې اعلان کړی. هم د دغه جماعت د شهدا فاونډیشن نومي یو سازمان ویلي د مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعي دی.
هند کې د انټرنیټ یو برابر مواقع ورکولو مرستیالانو د حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. حکومت ملک کې د انټرنیټ په تیزی سره د خورېدو په مهال د فیسبوک لخوا د محدود مفت سهولت ختم کړی دی. فیسبوک هند، پاکستان او نورو ملکونو کې د سهاده پورې د مفت انټرنیټ سهولت ورکړی. فیسبوک د هند د فیصلې وروسته ویلي دوی به انټرنیټ ته د مکمل رسائی او د دې په لاره کې د خنډانو ختمولو لپاره کار کوي.
شام کې ملګرو ملتونو د سوریې حکومت غوښتونکو ته خبرداري ورکړي که چیرې دوی د الیپو ښار ګیرچاپیره نیولو کې کامیاب شول نو ملګري ملتونه به خپل بشري مرستې د 300,000 کسانو برابر شمېر ته راښکته کړي. ملګرو ملتونو ویلي سوریه توانېدلې چې د یاغیانو د وسلو هغه لارې بندې کړي کوم چې د ترکیې سرحد سره تړلې وې، او که حکومت خپل عملیات په سیمه کې مخې ته ویسي نو شاوخوا 100,000 یا 150,000 نور خلک هم د ښاره وځي.
کینیډا وای دوی بعد روانه میاش په عراق او شام کې د داعش په خلاف بمباری ختموي. د کینیډا وزیر اعظم د پیر پورز او ویلی چې د 28 فروری پورې به د کینیډا شپږ جنگي جازونه واپس راوبلي. دی وای د امریکا په مشرۍ کې هوایی بمباری د لنډې مودې کامیابی راوړلی شي، خو ځپلي خلکو ته تر ډیر وخت پورې جاری بمباری فایده نشي ورسولی.
د یمن په سویلي ښار عدن کې د یمني ځواکونو او القاعده ترمنځ د سې شنبې په ورځ نښتو کې په لسګونو تنان وژل شوي. جګړه منصوره ولسوالۍ کې پیل شوله او ځایي خلکو ویلي یمني پوځیان د سعودي جوړ شوي اتحاد د هوایي مرستو په ذریعه جګړه مخ په وړاندې وړله.
د امریکې شمالي مشرقي ریاست نیو هیمشر کې د سیاسي ګوندونو لخوا د کاندیدانو د نومولو لپاره رای اچول شروع شوي دي.
د جرمنی سویلی سیمو کې دوه مسافر وړونکو اورګاډي جنگیدلی چې لکه بل اته تنه وژل شوی او شاوخوا سل کسان نور ژوبل دي. دا ټکر د مونشن ښار نه 8 کیلومتره لرې شوی دی او ځایي پولیس ویلي لک تر لکه 50 تنه داسې ټپیان وو چې ژوند یې د خطر سره مخ وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیوري جو خبري خبرونه ته غوږی خبرمن اوریدونکو د خبرونه په دی ځکه وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې د غکتن از مونږه همکار مختار خلیل کړي دا راځي چې په ګډ سره واورو چې د مطبوعاتو نه تاسو لپاره کوم موضوع راخېسته ده.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د ترهګرۍ خلاف د پاکستان په کردار او گفتار کې لوی تضاد دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې 13 میاشت 4 صده کې په باچا خان یونیورسټۍ د ترهګرو د حملې نه پوره یو کال وړاندې پېښور کې په آرمی پبلک سکول په همدا شان خونړۍ حمله کې 250 تنکي ماشومان او د هغوی استادانې قتل کړی شوي وي. تحریک طالبان پاکستان نه د بیلی شوي یوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور د باچا خان یونیورسټۍ د خونړۍ واقعې ذمواري په ځان قبوله کړې ده. خلیفه عمر منصور دا وخت د افغانستان په نور ختیځه سیمه کې چرته پټ پروت په باچا خان یونیورسټۍ د حملې وروسته عمر منصور یو ویډیو خوره کړې ده. په هغې کې باچا خان یونیورسټۍ باندې څلور حمله کوونکي خودلی دي او د دړکو نه ډک خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوس به موږ فوجي په چوڼۍ کې نه وژنو، وکیل به په قچرو کې نه قتل کوو او نه به یو سیاستدان پارلیمان ته روان په لاره کې وژنو، بلکې دا قسم خلق به په هغو ځایونو کې نه خکو چرته نه چې دوی د فوجیانو، وکیلانو او د سیاستدانانو په شکل کې روزي. یعنی تعلیمي ادارې کمې چې د فوجیانو، وکیلانو او د سیاستدانانو د جوړېدو بنیادي ځایونه دي. خاغلی احمد رشید فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورټ کې زیاتی چې د خلیفه عمر منصور په دې خبرداری د طالب علمانو مور پلار ډیر فکر اخیستی دي. حکومت په دې خبرداری پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د ټولو سکولونو بندولو حکم وکړ او په کراچۍ کې ځینې سکولونه بند وساتل. د کورنو چارو د وفاقي وزیر د چودري نثار علي خان د جنوري په 28 تاریخ د ورکړي بیان له سوابه د خلکو پریشانې نور زیاتې شوې دي. په کم کې چې چودري نثار علي خان ویلي دي چې ترهګر زموږ سکولونه او کاروباري ادارې بندول غواړي، خو موږ به دا ادارې چرې هم بند نه کړو او نه به د ترهګرو ارمان پوره کړو. رپورټ زیاتوي چې د حکومت او د ملک د طاقتور فوج لخوا د ترهګرۍ خلاف بیانونه د یو بل پر ضد را روان دي او هم په دې خلک بې سوره دي. په جنوري کې په باچا خان یونیورسټۍ د حملې نه را پدې خوا میډیا مسلسل په حکومت اعتراضونه کوي او ځینو مور پلار خو خپلو بچولو د کورونو دننه د سبق خودلو په بندوبسونو کولو غور هم شروع کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د مور پلار د خپلو بچو د تعلیم په باب له داره د عمل د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان د دورنګ کردار په باب لړومبۍ نتیجه ده. د پاکستان فوج د 13 میاشتو راسي افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلي سیمو کې او د پاکستان په ساحلي تجارتي ښار کراچۍ کې د ترهګرو خلاف زبردست عملیات شروع کړي دي. اگر که عام طور سره د دې عملیاتو په سر په پاکستاني فوج افرین ویلې کیږي، خو حقیقت دا دی چې د دې د لاسه لوی شمېر ډیر پاکستانی طالبان افغانستان ته اوریدلی دی او د هغه ځینې پاکستان باندې حمله شروع کړی دی. افغان حکومت د دغو ډلو د نغې وستو لوزونه کوي، خو حقیقت دا دی چې د افغان حکومت هم په دغو سیمو کې عملداري نشته. بلخوا په زرګونو افغان طالبانو ته پاکستان کې د اوسېدو او دوی ته د خلکو د برتي کولو په شمول د نورو ډیرو خپلو کارونو کولو اجازت ورکړی شوی دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې د نیټو د فوجونو نوی مشر جنرل جان نیکلسن په یو کم 1 جنوري د امریکې د وسلبند فوجونو په باب له سینټ کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظه ځایونه لوی خطر ده. د پاکستانی ترهګرو لوی مرکز د پاکستان پنجاب صوبه ده، چرته نه چې دوی کشمیر کې د هندوستان فوجونو باندې حمله کوي. هندوستان او امریکې دواړو پنجاب کې د پرتو توندلارو ډلو خلاف د سخت اقدام کولو مطالبه کړې ده، خو تر اوسه پورې د دوی خلاف لا څه نه دي شوي. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې ترهګرای هر خاندان په فکر کې اچولې دی، خو پاکستان په دې حالاتو کې هم د ترهګرو په معاملې کې د خو طالبانو او د بدو طالبانو په خپل نظریه عمل پیرا دی.
نور دونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښ کې اوس یو بل مهم رپورټ تاسو پام را کړو چې پاکستان او افغانستان هم هغه ملکونو کې شامل دي چرته چې کورونی تشدد ډیر سیوا دی او وای چې په کورونی تشدد د وجنه خاص کر ماشومان او ښځې متاثر کیږي. په دې حق له خیبر پختونخوا حکومت یو بل یا قانوني مسوده تیار کړی ده چې کم د کورنی تشدد په خلاف دی، خو د دې د منظورې نه مخکې غواړي چې دغه اسلامي نظریاتي کونسل په دې کې شامل کړي شوی اسلامي ټکی یا خبرې هغه وضاحت ورته ورکړي، د هغې وروسته به دغه قانون جوړولی شي. په دې حق له نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د قانون محکمې یو اعلی افسر د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی سه 2 میاشتې وړاندې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی. د آئین تر مخه خو 15 ورځو کې دننه دننه اسلامي نظریاتي کونسل به دا واضح کوي چې دوی ته د یو قانون جایزې لپاره څومره موده پکار ده، خو د دې قانون په هکله لا څه داسې نه دی واضحه. د صوبایي قانون محکمې د دغه قانون وړاندیز اسلامي شریعت کونسل ته د جایزې لپاره لیږلو دغه قدم ته د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر څخه نظر سره نه ګوري.
دا چې ما ته خصوصا دا ښکاري چې زموږ د صوبې اسمبلی ده او یا زموږ دلته د لا ډپارټمنټ د دې صلاحیت نشته قانون جوړ کی. یو خبره دا کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل چې دا هغه د ټولو صورتي د مسلک چې دی دلته هغه نمائندگی نه کوي. اگر الته 12 کسانو کې تاسو وګورئ نو اته کسان چې دی هغه د یو مخصوص فرقې دي، باقي 2 فرقې دي د هغه نمائندگی نشته. نو دا بل موږ څه فیصله کوي؟ دا خو یو مایند سیټ دی، دا یو مایند سیټ دلته دی تاسو لا ډیپارټمنټ کې موجود دی، یو تاسو اسمبلی کې دننه دی. نو زه خو د دې پوره ډېر په زړه د دې مذمت کوم.
یاد دی چې تیر حکومت کې هم صوبایي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د دغه قانون وړاندیز سخت مخالفت کړی، او اوس د پی ټی آی حکومت هم د دغه قانون وړاندیز اسمبلی ته د پاس کولو لپاره لیږلو په ځای د دغه قانون وړاندیز د اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی، او د دې لقبله دغه قانون سازي یو ځل بیا ځنډولې شوی. اسلامي نظریاتي کونسل چې پکې صرف یو زنانه غړې ده او نور ټول سړي غړې دي، یو داسې مشاورتي اداره ده چې د حاضر دور پیښو مسلو باندې اسلامي نقطه نظر واضح کولو په ځای د دوی زیاتره بحثونه او فیصلې د ودونو او طلاقونو په حق لامخې ته راغلي. خود کورنی تشدد مخنیوي لپاره په وفاق کې هم په کال 2012 کې یو قانون پاس شوی، او په سند کې هم په کال 2014 کې دغه قانون پاس کړی شوی دی. نو بیا څه وجه ده چې د صوبا خیبر پختونخوا حکومت د دغه قانون وړاندیز کونسل اف اسلامک آئیډیالوجی یا اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی؟ او مهمه خبره دا ده چې په کال 2012 کې وفاقي حکومت کم قانون پاس کړی، د صوبا خیبر پختونخوا حکومت هم بالکل هو به هو د دغه قانون نقل کړی، خو د صوبایي قانون محکمې په دغه وړاندیز باندې دا اختلاف لرلو چې دا قانون چرته د اسلامي قوانین مخالف خو نه دی، او د دې لپاره دوی د اسلامي نظریاتي کونسل ته دغه بل لیږلی. د ښځو حقونو لپاره قائم شوی صوبایي کمیشن مشره نیلم تورو د دې ټول عمل نه بے خبره ښکارېده، او هغې ته دا معلومه نه وه چې دغه وړاندیز اسلامي شریعت کونسل ته لیږلی شوی.
نو آی ډونټ نو کونسل اف اسلامک آئیډیالوجی
It's not a mandatory body, just in a regulatory body. It's not even mandatory and it's recommendary. So why should it go when Sindh didn't send theirs, when Punjab, like ICT didn't send theirs? Why should we be the ones sending it there?
Neelam Thuru uvel che Islami Nazirati Council se lazim idara na da che daga kanun vrandiz uguri aw de ban khpal nazar شریک کری هغه ویل چې نه پوهیږم چې ولې د خیبر پختونخوا حکومت داسې وکړل خو د صوبایي قانون محکمې تر مخه دوی به یو داسې د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون جوړوي چې د ټولو صوبو نه به بهتر وي خو داسې به کله وي لا پته نشته صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته وړاندې مو هم وویل په خبرونو کې چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو مذهبي مشر مولانا عبدالعزیز په سره جومات باندې د عملیاتو او اعدام شوي ډول د محصلینو د وژنې په مقدمه کې پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف ته د بخښنې اعلان کړی دی او همدغه جومات د شهدا فاونډیشن نومې یو سازمان ویلي دی چې د مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعي دی او یاد شوي تنظیم نن د سې شنبې په ورځ سره جماعت کې د یوې غونډې په وخت ویلي چې مولانا عبدالعزیز د ملایت دکتاتوري عملي کړې ده او شهدا فاونډیشن ویلي دوی به د جنرال پرویز مشرف او د هغه وخت د وزیر اعظم شوکت عزیز او نورو چارواکو پر ضد تازه مقدمه کوي نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي
د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز په تیرو ورځو کې خپل د در څخه ګرځېدلی و او په داسې حال کې د پخواني صدر پرویز مشرف ته معافي ورکولو خبرې کړې وې چې سماجي کارکوونکو له اړخه یو ځل بیا نفرت خورېدو او فرقه ییزه معاملې ته وده ورکولو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړې وه هغه وخت مطبوعات سره خبرو کې مولانا عبدالعزیز د استخباراتي ادارو سره د رابطو دعوه کړې وه او مطبوعات سره یې خبرو کې ویلي وو خو تیره ورځ د سره جماعت شهدا فاونډیشن کې کیدونکې غونډه کې د دې خبرې اعلان سوی و چې مولانا عبدالعزیز د یو فوجي امیر سلم پټولو لپاره خپل کورنۍ مجبوره کوي د شهدا فاونډیشن صدر طارق اسد ایډوکیټ وینا وه چې مولانا عبدالعزیز د شریعت خبرې کوي خو د دوی خپله پرېکړه د شریعت په ضد ده ایډوکیټ اسد دا هم ویلي وو چې پخوانی صدر غواړي چې دغه مقدمه واپس واخیستل سي خو دوی د هغه درخواست رد کړی وو شهدا فاونډیشن دا هم وایي چې نه خو به څه فشار قبلوي او نه به د پوجي امیر له اړخه څه وړاندیزونه قبلوي د مولانا عبدالعزیز په ضد د سماجي کارکوونکو له اړخه په تیرو ورځو کې د نفرت خورېدو مقدمه هم درج کړه سوې وه او دا هم ویل کېږي چې مولانا عبدالعزیز چې د یو عدالت له اړخه اشتهاري هم ګرځول سوی دي دا وخت سخت فشار لاندې دی یو اړخ ته پخوانی صدر پرویز مشرف د معافی لپاره پر دوی فشار اچول کیږي او بل اړخ ته د شهدا فاونډیشن دغه پریکړې مولانا عبدالعزیز سخت بې وسه کړی دی سماجی کارکوونکی جبران ناصر وایي چې مولانا عبدالعزیز اوس هم نه دی معلوم چې د چا لپاره څومره ګټور دی او د دې د چا چا سره څومره څومره لوزنامې سوي همدغه سبب دی چې د کال 2000 واپس هم کله چې مقدمه سیوی هغه یا خو خارج سیوی یا مخته وړاندې نه وتللی بل اړخته سماجي ویب پاڼو باندې دغه اختلافات هسې ډرامې ګرځول سوي دي یا ویل کېږي چې په سور جماعت کې د مولانا عبدالعزیز د اجازت نه بغیر مرغه بړي هم نسي وهلی سرګنده دیوی چې مولانا عبدالعزیز ورور سره د څنور خلکو د پرویز مشرف په وخت کې په کال 2000 کې په سور جماعت کې دونکو عملیاتو کې وژل سوي وو او مولانا عبدالعزیز هغه وخت د تشدیدو په محل نیول سوی وو رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ
را
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې دا خبری خبرونه تاسو یوازې په ریډیو نه په فیسبوک باندې چې کوم د ویډیو رپورټونه دی هغه باندې خپل نظر هم شریکولی شي. د سیمه ناراضي نړیوال خبرونه وی ویډیو رپورټونه وی پاغه باندې موږ سره خپل رائے هم شریکولی شي. په ټوئیټر باندې هم وی او ای ډیوا تاسو فالو کولی شئ او تازه مهم خبرونه نه په ټوئیټر باندې هم خبرې دی شي. ویب پاڼه ته کلاټ شي نو ویب پاڼه باندې نیخ پنیغه دغه خبری خبرونه اوریدئ شي نیخ پنیغه. او د دې سره چې کوم زاړه پروګرامونه دي تاسو هغه هم اوریدئ شي او هغه بیا تاسو کوم لیکل شوی تبصرې لیکل شوی دي هغه لستئ شي په وی او ای ډیوا ویب پاڼه ته کلاټ شي. رب شو خپل خبری خپرونې ته د خیبر پختونخوا گورنر د خپل څوکې نه یا د چوکې نه استعفا ورکړې ده. ویل کېږي چې یو وجه چې کوم سیډونکو خای وای چې د پوسټ سرای اختلافات وو او بلدا ځنی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد عباسی چې د قبایلی سیمو د انتظامی مشر هم دی هغه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره څه قسمه ګامونه نه دی پورته کړی. تفصیل یې د ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
څېړونکي وایي چې گورنر استعفا ذاتی وجوهاتو له وجې نه ده ورکړې بلکې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته د بې کوره شوي خلکو بحالي رسیدلي زیان ازاله او هلته اصلاحاتو راوستو کې ناکامۍ له وجې د دنه استعفا غوښتل شوې وه. او اوس د مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه پیر صابر شاه او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال صلاح الدین ترمیزی جنرال احسان او ریټایرډ میجر امیر نومونه د نوي گورنر په توګه اغستل کیږي. سیړونکو وایي ک نوي گورنر تعلق کوم سیاسي ګوند سره نو دا خبره به ثابته شي چې سردار مهتاب احمد خان استعفا په خپل خوخه ورکړې و او کوم ریټایرډ پوځي گورنر شو نو معنا چې استعفا ترې غوښتل شوی و. او خبريال د دورانه وای چې د خطه کې کوم بدلون روان دی په هغه تناظر کې ښکاری چې نوې گورنر به کوم ریټایرډ پوزي وي
او دغه وجه هم ده چې د اغوی په ذریعہ باندې به یقینا چې دوی اوس د حالات ته کنټرول کولو لپاره خبرو اترو لپاره کم کردار هم چې پاکستان حکومت ادا کول غواړي هغه لپاره به داسې یو کس پکاري لکه د میجر امیر په شان ته دغه تعلق ایجنسو سره دغه تعلق قبایلو سره د پاکستان فوج سره هغه تنظیمونو سره چې پچا باندې دا الزام لګي نو په دې کې د دوی دونو وسیع تجربه ده چې کچره معاملې دې ډول باندې نو بیا به یقینا چې میجر صاحب راځي او که زمه مچ کچره دغه پر اطلو باندې دا معاملې ټکیږي نو ډیره خوشاله خبره ده.
سردار مهتاب احمد خان خوشا دوه کاله په دغه عہده پاتې شو او په خپل وخت کې د مختلفو قبایلي علاقو دوري کړی او قبایلی علاقو کې اصلاحاتو لپاره فاټا اصلاحاتي کمیشن هم جوړ کړي چې لا تر اوسه کوم نتیجې مخې ته نه دی راغلي. او ورسره د وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې پنځه کسیزه کمیټې غړي هم دي. او خبريال مدثر شاوای چې ممکن د گورنر استعفا په خپل خوخه ورکړي ځکه چې دا یو سیاسي کارکونو او دلته تعیناتې کې هم د مسلم لیگ نون حکومت یو سیاسي مقصد وو. سیړونکو نظر لري چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د گورنر لخوا ملاتړ نه کېدو له وجې د ځان ښکارو او ممکن د چنوي گورنر راتلو سره دغه پروسه تیزه شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا دی ورې جو خبري خبرونه لا دوام لري. خدمتمن اوریدونکو، یو خورده شامی کډوالو ستونزه چې دا هغه مسله هم پاغي باندې بحث کیږي او اروپایي اتحادي هیوادونه ټول په دې باندې خبرې اترې کوي چې دغه ستونزه څنګه حل کی. بلې لور ته ملګرو ملتونو خپل په یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې سوریه توانېدلې ده چې د یاغي د وسلو هغه لارې بندې کړي کوم چې د ترکیې سره سرحد لري او د عملیاتو له کبله چې په الیپو او نورو ښارونو کې روان دي ډېر خلک او ولسي وګړي د ترکیې سرحد ته رسیدلي دي او هلته منتظر دي. په دې هکله یو ریپورټ زموږ همکار انیل خالد تیار کړی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
په شام کې حکومتي حملو د لاسه بې کوره شوي په زرګاو کډوال دی وخت د ترکی سرحد سره نږدې په سخت یخ کې ژوند تېرولو باندې مجبوره دي. بلخوا دمش دړکه کړې ده چې که سعودیا او ترکی خپل ځواکونه د یاغیانو مرستې لپاره ولیږل نو حملو کې به نور هم زیاتوالی راولي. یو شامی کډوال د وایس اف امریکا خبریالی زلاتیکا هوک ته ویلي دي، موږ خپل ورور صدر طیب اردوغان ته خواست کوو چې د بشري امداد لپاره لارې پرانیزي. دا ښځې او ماشومان چې تاسو وینئ دا د روس لخوا حملو د لاسه راغلي دي. د شامیانو حقونو لپاره کارکوونکي او ډله وایي په شام کې روانو بمی حملو له وجې د ګل پروز علي پوخار کې نږدې لس عام خلک وژلي شوي دي او د زخمیانو علاج د ترکی په هسپتالونو کې روان دی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو وایي تقریبا 13,000 شامی کډوال د ترکی په پوله راغون شوي دي او ظاهره ده که ضروري وګڼل شوه موږ به دغه رونو مدد کوو. تروسه یو شمیر کډوال د ژوند په تکل کې د شام او نور هوادونو نه د ترکی او یورپ په لورې وتلی دي. دغه لوجې په وړو ملکونو فشار زیات شوی دی او مالدار ملکونه وایي په دومره غټه کچا کډوال خپل ملکي نشي ځایولې. د جرمني چانسلر انګلا مارکل د کډوالو مسلې په اړه واکدارانو سره خبرو اترو لپاره د ترکی په دویمه دوره تللی ده او ویلي دي
موږ
نه صرف په صدمه کې یو، اندېښنې هم لرو چې په دومره غټه پیمانه انسانان د بمونو او په خاصه توګه د روسي تشدد تلاسه زپلې کیږي. د ځان بچ کولو په غرض بې کوره شوي شامی کډوال د یخ لوګې او مرګ سره مخ دي او کوم خلک چې په خپلو علاقو کې پاتې دي هغوی په جیلونو کې اچولی شي. نړیوالې پلټنې کوونکو لخوا د ګل پر ورځ جاری شوي یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې د تیرو 500 کالو راسي روان جنگ دوران کې په شام کې په زرګاو قیدیان یا خو تیزندي کړې شوي دي او یا پرې سخت تشدد شوی دی.
او سولاندې کوي یو اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په ګرد نړۍ کې بشمیره صحافیان د رښتیاو د ښکارا کولو او د آزادو د حصول په جاري جنگ کې دیمار اخته دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پریس د آزادۍ په باب لکړی خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي چې تیر کال یو او یا صحافیان د خپل فرایض پوره کولو په وخت وجلې شوي او تقریبا 200 صحافیان په جیلونو کې اچولې شوي دي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې د صحافیانو د پاره د خونړو ملکونو په فهرست کې عراق په اول نمبر او شام په دویم نمبر دی. د کال 1992 را په دې خوا په عراق کې 103 او په شام کې 93 صحافیان وژلې شوي دي. نن ورځ حالاتو کې په دریو کې دوه برخې شمیر خبریالان د خپلې پیښې په وجنا بلکې د خپلې خبرې کولو په وجه وژلې کیږي. په دوی د خپلو تحریرونو په سر حملې کیږي. د خپلو لیدلو واقعاتو په سر دوی خاموشه کولی شي او په خلکو کې د بیدارۍ را پیدا کولو د خپل کردار له وجې تختولې کیږي. د صحافیانو خلاف د کړو ډیرو واقعاتو قصوروار چری هم نه دي نیولې شوي. حقیقت خدا دی چې آزاد میډیا، خبریالان، براډکاسټران، فوټوګرافران، بلاګران، انچی کارټونستان هم نن ورځ د مسلسل سیاسي او جسمانی فشار لاندې دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې دا اوس د آزادۍ د محافظانو کار دی چې خپلو کې یو موټی شي. د دې شروع د دې خبرې د تسلیمېدو نه کیږي چې هیڅ حکومت ځان ته تر هغې پورې یو عظیم حکومت نشي ویلې تر سوې چې خپلو استوګنو ته د خولې پرانستو او د خپلې عقیدې مطابق د خبرې کولو اجازت نه وي ورکړې یا ورته د هغو واقعاتو او فیصلو نه د ځانونو خبرولو حق نه وي ورکړی شوی چې د دوی ژوند سره تعلق وي. خاغلی کیری خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې کوم خلک چې په خبریالانو الون بلون تیری یا په زندانونو کې ورستی مونږ لا د هغوی خلاف دې غږ سره راپورته کیدل پکار دي چې صحافت کول او رښتیا خورول څه جرم نه دی. دا د خلکو خدمت ته او هم په دې صحب دا یقینا چې یو ډیر د عزت کار دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدلې. قدر منوریدونکو زموږ سره زموږ همکارم راغلی دی بیروز خان صاحب، هغوی به هم تاسو ته خپله خپرونه وړاندې کوي د پښتنو اصل نسل. خو تاسو ته به یو ځل بیا یادوري وکړو چې که تاسو غواړئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ، تاسو کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ او زموږ د ویب پاڼې د لارې نه زموږ خپرونې نیغ په نیغه واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.divaradio.com. او بل دا چې که تاسو زمونږ فیسبوک ته لاړ شئ، تاسو هلته هم کولی شئ چې زمونږ کوم ویډیویي رپورټونه چې دي او مرکې چې دي هغه مونږ په ویب پاڼې باندې اچولی دي او ستاسو لپاره پراته دي، او تاسو کولی شئ چې تازه خبرونه هم زمونږ په ویب پاڼې باندې ولولئ. هلته ستاسو لپاره دغه ټول معلومات موجوده دي او پراته دي. زمونږ سره اوسئ، په څو شیبو کې به تاسو ته د 15 منټو دغه خبرونه وړاندې کوو، هغې نه وروسته به زموږ همکار تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوي.